بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزان نن د پنجشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د لندې د میاشتې 13 او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده چې د جمادی الاول د میاشتې له 4 نیټه سره سمون خوري. ایزان وزالی اسخرابی دیست تاسو درانه حضور تازیر سویم که ننه مزگرنه یو سات خبروانه تاسو تا ارانده کرم. د خبروانه پسر که به ده معمول سرسم ده افغانستان، پاکستان او ایران پشمول ده سیمی او ده نره تازه خبرونه واوره چه پکشه لننگرهار از مش خبریال را پور رانده کوی و رسته به ده ایران و ده ترکیه ترمینز ده همکاره ده پراختیا پا حکله یو سیاسی تبصیری تا قشسه. ورپسې به د روغتیا خپرونه واورئ او په پای کې به هم په افغانستان کې د وهابیت د جړو په هکله یو خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ویانا کې د برجامدی ټیمي مذاکراتو له سره پیلېده. په ایټمی مذاکراتو کې د ایران د جدي توپ په هکله د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرداری. په افغانستان باندې د امریکې د زور زیاتۍ دوام. او په قدس شریف کې په فلسطینیانو باندې د اسرایلي خریزو ډلیز بریدونه. بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم مشر او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د بندیزونو د لیرې کېدو په موخه د ویانا د مذاکراتو د دوام لپاره ویانا ته ورسېدل. علي باقری کنی په د برجام د کمیسیون تر ګډې ناستې مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د منشي له مرستیال او د چین او روسیې له استازو سره سلا مشورې وکړې. د برجام د ګډ کمیسیون غونډه به نن د ایران، اروپایي اتحادیه او د 4 هیوادونو د استازو په ګډون سره له سره پیل سي. د ایران د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری کنی په تیرو 2 ورځو کې په ویانا کې د مذاکراتو د وروستي حالاتو او د بندیزونو د لیرې کېدو او د ایټمي مسلې په هکله د ایران د وړاندیز په اړه د چین او روسیې له جګپورو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت تاکید کوي چې وړاندې سوې مسوده د برجام په چوکاټ کې ده. په دې خاطر ایران تمه لري چې مقابل لوري له ښکاره ځوابونو او وړاندیزونو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي. په برجام کې د لویدیځو د ژمنو د نه پلي کېدو سره سره ایران د یوې غورې موافقې د ترلاسه کولو په لړ کې له لویدیځو هیوادونو سره خبرو اترو ته تیار سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د بشري حقوقو د څانګې منشي د بشري حقوقو د نقضونې د عمله په یو شمېر امریکایي ادارو او چارواکو د بندیزونو د لګېدو خبر ورکړی دی. د اسلامي ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د څانګې منشي کاظم غریب آبادی د امریکا له لورې په یو شمېر ایراني شخصیتونو باندې د بشري حقوق کو د چټي تورونو د عمله د نویو بندیزونو په غبرګون کې وویل د امریکې دغه اقدام هم د ایران د ولس په ضد د فشار د ماتې خوړلې سیاست په دوام کې او د سیاسي موخو لپاره د بندیزونو د وزاري استفادې په لړ کې ترسره سوي دي. غریب آباد یې وویل داسې یو رژیم چې د کارپوهانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورچیانو په وینا د ایران په ولس د یو اړخیزو بندیزونو او غیر قانوني بندیزونو په لګولو سره د ایراني ښاریزو اساسي حقوق له خطرې سره مخ مخامخوي او درملو ته د ناروغانو د لاسرسي مخنیوي کوي نشي کولای په ایران کې د ازادۍ او د بشري حقوقو د دفاع دی او کړی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال دې ته په اشاره سره چې امریکا له معترضانو او سوله ییزو اعتراضاتو سره په چلند کې په تاوتریخوالي تورنه ده او باید نړیوالو اسانو ته د امریکایي پولیسو د تاوتریخوالو او وحشیانه چلند په هکله وضاحت ورکړي. زیاته کړه د بشري حقوقو د فعالانو او راپورچانو په وینا له تور پوستو سره د امریکایي پولیسو تاوتریخجن چلند په امریکې کې د سیستمات تیک تو کمپالانی شودنه کوي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي وویل د امریکا د زندانونو خواشینونکي حالت د امریکایي زندانونو د حقوقو د نقصونې شودونکی دی. د اسلامي ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د یوې مناسبې موافقې د ترلاسه کولو په موخه له څلور جمعه یو سره په مذاکراتو کې د ایران په جدیتوب او غوره نیت باندې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني اړیکه کې د اروپایي هیوادونو د ناسم چلند او پرسنۍ کې له منفي دریځونو په نیوکې سره د هغوی غلط کړچار د موافقې د ترلاسه کولو د بهیر د پیچلې کېدو لامل وباله. امیر عبداللهیان وویل که اروپایي همکاران له ناسمو اټکلونو پرته د ایران وړاندیزونه په ځیر سره ولولي او وبویني چې وړاندیزونه د برجام له چوکاټه بهر نه دي او د 2018 میلادي کال له خبرو اترو په دوام کې مطرح شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په مذاکراتو کې د اروپایي لورو له ناکارندوالي څخه په نیوکې سره زیاته کړه ایران تر دې دمه له مقابل لوري څخه هیڅ یوه رغنده وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. دا په مذاکراتو کې د هغوی جدیت تر پوښتنې لاندې راولي. عبدالله یا نویل په تیرو اتو کلونو کې په کافی اندازه تشې خبرې او ژمنې سوي دي. اوس دا عمل وخت را رسېدلی دی او ایران د یوې غورې موافقې ته د رسېدو لپاره جدي دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه تاکید وکړ چې د ایران ایټمي پروګرام سوله ییزه ده او د ایټمي مسلې پورې د اړوندو اندېښنو ختمېدا د بندیزونو له ختمېدو سره تړلې دي. بورل هم هیله وښودله چې په مذاکراتو کې پرمختګ وسي او ټول اړخونه یوې موافقې ته ورسېږي. د پاکستان دولت اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د نوې بڼې یو مورد په دغه هیواد کې پیژندل شوی دی. د ان له راپور سره سم د کراچي په ښار کې یو مېرمنه د کرونا په نوې بڼې اومیکرون اخته شوې ده. د پاکستان د روغتیايي اداره هڅه کوي چې د دغه ښاریزې د سفر مخینه وڅېړي. پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دغه مېرمنه بستري شوې ده. داسې اندېښنې شتون لري چې کراچۍ د یادې مېرمنې په رارسېدو سره نور کسان هم په دې وایرس مبتلا شوي وي. د افغانستان په چار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي وویل چې موږ په افغانستان کې له ناوړه بشري حالاتو خبر یو خو تر کومه چې زموږ شرطونه نوي منل سوي د افغانستان شتمني نه خوشې کو. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي توماس ویست رسنیو ته وویل د افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت د ماشومانو له خوارځواکۍ د ماشونو له ځنډېدو ښوونځیو او دندو ته د نجونو له نتګ او نورو مسایلو څخه خبر دي خو تر کومه چې امریکا خپل شرطونه په افغانستان نوي منلي د کنګل شوي شتمنۍ ازادول او رسمیت پیژندلو پروسه به پیل نسي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اوسني وضعیت بژنوونکی دی او هر هغه څوک پرې ځورېږي چې له افغانانو سره همدردي لري خو امریکا هم خپل شرایط لري چې باید په هر صورت کې عملي سي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي هیواد یې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ته 110 بورسونه ورکړي دي. په ننګرهار کې د سوچا سلو د تولید په هکله زموږ د خبریال راپور واوري.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې په روان کال کې 550 ټنه خالص شات تولید شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی دفتر رسنیو ته په سوال شو معلوماتو کې په ننګرهار کې د شاتو مچو د روزونکو ټولنې د چارواکو له قوله لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې په روان کال کې 550 ټنه خالص شات تولید شوي دي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښایي. خو په معلوماتو کې د تیر کال د تولید شویو شاتو د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي. په معلوماتو کې راغلي چې په ننګرهار کې د شاتو مچو د روزلو 650 فارمونه موجود دي چې 2000 تنه پکې په کار بوختي او له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د معلوماتو مخې د شاتو مچیو په دې فارمونو کې څلور ډوله مچۍ روزل کیږي. د ننګرهار ولایت تولید شوی شات چې له ښه کیفیت برخمن دي په کور دننه سربیره له هیواد نه د باندې هم صادریږي او د پلور لپاره خورا ښه بازارونه لري. د شاتو مچیو د روزونکو ټولنه وایي ک د افغانستان موجود حکومت دوی ته په بهر کې د پلور لپاره بازارونه برابر کړي، دوی به د صادراتو کچه نوره هم لوړه کړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه دوام. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خبری غونډه کې ویلي دوی او قطر هڅه کوي هغه شرکتونه مشخص کړي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر د فعال ساتلو او تنظیم لپاره کار کوي. د اردوغان په خبره دغه شرکتونه به لومړی په خپلو کې هوکړو ته سره رسیږي او تر هغه وروسته به د افغانستان له نوي حکومت سره خبرې پیلوي او که شرایط برابر وي نو ژر تر ژره به د هوایي ډګر چارې تنظیم کړي. د سیونیستي شارګوټو اوسیدونکي په ډله ییزه توګه د قدس شریف په الشیخ جراح سیمه کې په فلسطیني وګړو برید کړی دی. د الجزیرې له راپور سره سم په لسګونو نیواکر سیونیستان تېره شپه د دې رژیم د پولیسو په ملاتړ سره په پاروونکې طریقې سره د الشیخ جراح په سیمه کې په بلواو لاس پورې کړ او د فلسطینیانو په ضد شعارونه ورکړل. د سیونیستي شارګوټو اوسیدونکو د سیونیستي رژیم د ترهګرو ځواکونو په ملتیا د قدس د شیخ جراح په سیمه کې د فلسطیني وګړو په ډبولو هغوی د کورونو پرېښودلو ته اړ باسي. په وروستیو ورځو کې د سیونیستي رژیم ترهګر ځواکونو د دې سیمې فلسطیني وګړو ته خبرداری ورکړې چې خپل کورونه باید سیونیستان ته ورخالي کړي او له دې سیمې څخه کډې بار کړي. د سیونیستي رژیم سترې محکمې هم په یاده سیمه کې د فلسطینیانو د ځمکې د غصب حکم ورکړی دی. د برتانیې په پارلمان کې د پناهغواړو او د کډوالو په ضد نوی قانون تر زیاتو شخړو وروسته تایید شو. د برتانیې د پارلمان استازو یوه داسې لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د برتانیې دولت په سمندر کې د کډوالو د کښتیو مخه نیولی سي تر څو برتانیې ته رانه سي. د دې راپور سره سم د برتانیې د کورنیو چارو د وزارت دغه لانجمنه لایحه د 201 مخالف رایو په وړاندې په 298 موافق رایو سره تصویب شوه. د ملیت او سرحدونو د قانون له مخې د برتانیې د کورنیو چارو وزیر کولای سي له خبر ورکولو پرته په ناڅاپه د غیر سپین پوستو شاریزو تابعیت یا شهریت لغوه کړي او دغه هیواد ته د کډوالو د راتګ مخنیوی وکړي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل ویلي دغه قانون په سرحدونو باندې له کارنده څار او کنټرول سره مرسته کوي او د غیر قانوني کډوالو مخه نیسي. د برتانیې په پارلمان کې د نوې لایحې د تصویبېدو سره سم د بشري حقوقو کمیټې خبرداری ورکړ چې د محافظه کار د دولت لایحه له بشري حقوقو سره ټکر خوري. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغو شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د همکاریو په پراختیا د ایران او ترکیې ټینګار. د ایران او د ترکیې د ولسمشرانو په یوه ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټریزم سره په مبارزې او اقتصادي ډګرونو کې د همکاریو په پراختیا تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په خبرو کې په اقتصادي ډګرونو کې د تهران او انقرې د اړیکو په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل ډېر ژر په تهران کې د ګډې غونډې په جوړولو سره د دواړو هیوادونو همکاری یوې نوې مرحلې ته ننوځي. د ترکیه ولسمشر هم په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو په اهمیت باندې په تاکید سره وویل اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نظریه واکمنه سوې او وروستي سلام مشورې او تګ راتګونه د دغې نظریې د بریالیتوب نښې دي. هغه د تهران انقرې ترمنځ د ګډو ناستو په صورت باندې په ټینګار سره زیاته کړه تهران ته زما پراتلونکي سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی پړاو پیل سي. ایران او ترکیه د جیوپولیټیک مسالو، تاریخي او فرهنګي اشتراکاتو، نفوس جوړښتونو او طبیعي زیرمو د عمله په سیمه کې له سرګزار هیوادونو په شمیر کې راځي. د دواړو هیوادونو ملتیا او ژورې اړیکې په سیمه کې امنیت او ثبات تضمینولای سي. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره ګاونډیان اسلامي هیوادونه او دوست هیوادونه په بهرني سیاست کې له لومړیتوب برخور دي. د سیمې اکثر اوسنۍ ستونزې من جمله تروریزم په سیمه کې د پردیو او د سیمې د ورآخوا هیوادونو د لاسوهنو د عمله رامنځته سوي دي، او د دې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو همپالنې او ګډو هڅو ته اړتیا لري. په دې خاطر د ایران او د ترکیه چارواکو هم په وروستیو میاشتو کې د سیمې او د نړیوالو مسئلو په هکله سلام مشورې زیات کړي، او د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ثبات او امنیت په ضرورت غوره ګاونډیتوب او د دواړو هیوادونو د سوداګریو په زیاتوالي تاکید کړی دی. اردوغان تر دې مخکې د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې په اشقابات کې د ایکو د غونډې په څنګ کې د دې په بیانولو چې هیواد یې ایران سره د سیمه ییزو او دوه اړخیزو اړیکو ضروري ګڼي وویل، کولای سو د دواړو هیوادونو د اړیکو په کچه کې په تیره بیا په اقتصادي برخو کې یو ستر بدلون رامنځته کړو. د ایران او ترکیه اړیکې ته یوه کتنه ښیي چې د سیاسي اختلافاتو او سیمه ییزو سیالیو سره سره دغه دوه ګاونډي هیوادونه د 1500 کیلومترو ګډو پولو په درلودلو سره تل د دوستانه اړیکو دوام او د دواړو لورو ترمنځ تجارت مهم بللی دی. د ایران او د ترکیه ترمنځ د راکړو ورکړو ظرفیت 6 میلیارد ډالر اټکل سوی دی، چې د امریکا د بندیزونو او د کرونا د ناروغۍ د امله 9 میلیارد ډالر ته راټیټ سوی دی. د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او وده کې د دواړو هیوادونو ګټې نغښتې دي. یادې همکاری د ایران او ترکیه د اوږدمهالې همکاریو د موافقې په بشپړ کېدو سره پلي کېدای سي. یا د موافقه به تهران ته د ترکیه د ولسمشر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د مشرانو له لوري لاسلیک سي. همدا اوس په صنعتي، کرهنیزې، توریزم، تیل، ګاز او پټروکیمیکل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مختلف ظرفیتونه شتون لري چې په دغه موافقه کې په نظر کې نیول سوي دي. برسام محمدی د سیمې د چارواکو کارپو وایي د ترکیه او د ایران د اوږدمهالو همکاریو موافقه د نوي فرصتونو او ظرفیتونو په رامنځته کېدو کې کارنده واقع کیږي، او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لویو ستراتیژیو د همغږیتوب له لارې له متقابلو سیمه ییزو او ملي ګټو له مشترک درک سره مرسته کوي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د روغتیا مجله. درنو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمه لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د سلامتیه او روغتیا د مجلې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره تر پای پورې هم ملګری ووسئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زنو کسانو ته د قبضیت ترڅنګ د سر درد شکایت هم وی. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د دې دواړو ترمنځ څه تړاو هم شته او کنه. زمونږ د تهران رادیو یو اوریدونکي په دې اړه پوښتنه کړې، او دا هم پوښتلی چې وی ما مخ کې وچکه تبه درلودله، آیا کېدلې شي چې هغه د سر درد لامل شوی وي؟ موږ به په ټول کې د سر درد د عواملو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کوو. انشاءالله چې زموږ د ملګري پوښتنې به هم پکې ځواب شي.
عزیزانو، لومړی به هم د تغذیه او د سردرد په اړه له تاسو سره ژغیږو. څیرنې د دې ښودنې کوي چې له 15 تر 20 سلنې سردردۍ له تغذیه سره مستقیم او نیغ په نیغه تړاو لري. ډاکتران وایي د غذایي موادو اولیه مواد په معده او د هاضمې په سیستم کې د محیطي اعصابو د تحریک او د نیورو ترانسمیترونو د ازادېدو لامل ګرځي چې په پایله کې سردرد رامنځته کوي. لومړی په دې برخه کې به څو موادو ته چې د سردرد لامل ګرځي اشاره وکړو. الف، تیرامین. دا ماده د امین یا ان ایچ 3 ګروپ لري او دا هغه مرکبات دي چې په خپل هم نایتروجن لري چې د سردرد لامل ګرځي. دا مواد په مستو، پنیر، تورو، سویا، سس، جگر او الکولي مشروباتو کې موجود دي. ب، نایترو تونه. دا مواد تر ډیره د خوړو په محافظو موادو کې وي چې د خوړو د خوندي او رنگ له خرابېدو مخنیوي کوي. دا ماده تر ډیره په کنسراتیو خوړو موادو او په هغو غوښه کې وي چې مالګ پرې وهل شوي او وچه شوي وي. جیم کلوتامات مونو سودیم. دا یو ډول پروتین دی چې په بادامو، چارمغزو، یا غوزانو، پسته او داسې نور او چیپس کې موجود وي.
رانوریدونکو، بل برخه ویټامینونه دي. د ای او بی ویټامینونو له حد ډیر استعمال په ټیرا اسید نیکوټینکس د سر درد یو عامل دی. د بدن د اوبو کمښت هم د سر درد او نیمسری مهم لامل دی چې له همدې عمله هغه کسان چې اوبلن خواړه نه خوري بلکې تر ډیره حده وچ خواړه خوري له یوې خوا په قبض اخته کیږي او له بلې خوا په سردردی هم مبتلا کیږي. ډاکټران وایي باید داسې خواړه وخوړل شي چې زر هضمیدونکي او اوبلن وي، او همداراز ناروغ کس هڅه وکړي چې خوځښت او حرکت ولري، وګرځي او ډیر اوبلن خواړه او سابه وخوري تر څو معده نرمه، او په دا ډول به د سردرد هم ختم شي. کافین هم له یوې خوا د دردونو د کمولو لپاره ورکول کیږي، خو له بلې خوا د سردرد یو لامل هم دی. همدا لامل دی چې د ډیرو چایو څښل هم په مجموعي توګه د سردرد لامل ګرځي. بدن د کافینو یو ډول اعتیاد پیدا کوي، او چې کله په بدن کې د کافینو مقدار کم شي نو د سردرد لامل ګرځي. ډاکټران وایي هغه کسان چې ډېرې چای څښي، په تیره بیا تورې چای، او د سهار د راویښېدو او د ماښام په وخت کې سردرد لري او بیا ورکیږي، نو ښایي چې د کیفینو د مقدار د کمښت له امله وي. کیفین د بدن د مهمو غړو یو محرک الکولیټ ګڼل کیږي چې ډېر مصرف یې د استراب او پریشانه او اندېښنو لامل ګرځي. ډاکټران وایي د ورځې تر 1 ګرام کیفینو مصرف په دوامداره توګه بدن ته سخت مضر دی، خو که مقدار یې په ورځ کې تر 10 ګرام ورسیږي نو د مرګ لامل هم ګرځېدلی شي. درنو اوریدونکو ته سپارښتنه کوو چې چای وڅکي، خو د ټینګو چایو لسخلو ډډه وکړي. هغه کسان چې کم رنګه او نری چای څښي، له یوې خوا یې د بدن د اړتیا وړ اوبه پوره کیږي او له بلې خوا د چایو له تاوانونو هم خوندي کیږي. غوړ خوراکونه، پیاز، سره شوي شیان، د سمندري حیواناتو غوښه او خواږه شیان هم د سر درد لامل ګرځي.
عزیزانو، د وینې د فشار لوړوالی او ټیټوالی په تیره د سر د شا برخې درد کله ناکله د وینې د فشار د لوړېدو له امله وي. یو شمیر درمل هم د سر درد لامل ګرځي، لکه نایټرو ګلیسرین په خپل مسکن درمل، لکه اسپرین او پاراستامول هم چې د سر درد لپاره خوړل کیږي په خپل د سر درد یو مهم لامل دی. په 1922 میلادي کال کې د مزمن سردرد په ناروغانو یو څیړنه وشوه او دا ناروغان په څلورو برخو وویشل شول. لومړۍ برخې ته د امی تریپتالین او د سټرس یا افسردګۍ ضد درمل ورکول کېدل. دوهمې ډلې ته د درد ضد، دریمې ته د درد او سټرس یا افسردګۍ ضد دواړه درمل، او څلورمې ته هیڅ درمل نه ورکول کېدل، بلکې یوازې روحي تسکین ورکول کېدل او خواړه ورته مناسب ورکول کېدل. یوه میاشت وروسته چې د څیړنې پایله اعلان شوه، او له دې ډلو چې یو د سټرس ضد درمل اخیستل او یا سلنه یې ښه شوي وو، دوهمه چې یوازې د درد ضد درمل اخیستل 18% او دریم یو میاشت وروسته چې د څیړنې پایله اعلان شوه، او له ډلې چې یوازې د سټرس ضد درمل اخیستل او یا سلنه یې ښه شوي وو، دوهمه چې یوازې د درد ضد درمل اخیستل 18% او دریم چې دواړه اخیستل 10%، خو اغه چا چې هیڅ درمل نه اخیستل 45% جوړ شوی وو. له همدې څیړنې وروسته نورې څیړنې هم وشوې، او څیړونکي د پایلې ته ورسېدل چې د درد ضد درمل نه یوازې د سر درد درملنې لپاره اغیزمن نه دي، بلکې په خپله د سر درد یو مهم لامل هم ګرځي. تازه هم یو څیړنه وشوه، او هغه کسان چې دایمي سر درد یې درلود، یوازې غذایي رژیم یې مناسب شو او د سر درد درمل پروژې پرې ودرول، و او یا سلنه ناروغان د مسکناتو له پرېښودو وروسته مخ په ښه کېدو شول، حتی په ټولنیز ډول د سردرد او د دوی سردرد له منځه لاړ او روغ شول. په عمومي ډول د خواب او خوراک په وختونو کې تغییر هم د سردرد لامل دی، او ډاکتران وایي ښایي لامل یې د نیورو ترانسمیټرونو په تولید کې تغییر همدار از د وینې د ګلوکوز په سویه کې د تغییر له امله د وینې د رګونو انبساط وي. همدار از له حد کم یا ډیر خواب او خوراک دواړه د سردرد لاملونه شمیرل کیږي. سردرد محیطي عوامل هم لري. د مثال په ډول په ګڼمیشته ښارونو کې د موټرو دود د سردرد مهم لامل دی. همداراز بوی که هغه د عطر وي او که د بل شی د سردرد لامل کیدلی شي. نور ګازونه د اکسیجن یا د نور او لمر زیاتوالی، د ټلویزیون او کمپیوټر پردې ته ډیر وخت لپاره کښېناستل، دوامداره او ستړی کوونکی غږ لکه د ماشین او نور آوازونه، د سترګو مرضونه لکه د سترګو کوژوالی او ګلوکوما یا د سترګې د داخلي فشار زیاتېدل، د سردونو د سردردونو یو مهم لامل هم د سینوزیتونو التهاب او بندوالی دی. په تیره بیا هغه سردرد چې د سجدې پر وخت زیاتیږي کیدلی شي لامل هم سینوزیت وي. د آب و هوا بدلون، دود، لوګۍ په تیره د سګریټو او د سګریټیانو، د دود، دخانیات، کیمیاوي مواد او ډیر کار او سپورت چې لامل یې د وینې د قند سویه ټیټیږي.
او اوس درته د اتو خطرناکو سر دردونو په هکله پروګرام ته دوام ورکو. که څه هم سر درد ډیر مهم مرض یا عارضه نه ګڼل کیږي او 98% سر درد د رغیدو وړ دي، خو یو شمیر خطرناک سر دردونه هم شته چې غواړو ورته اشاره وکړو. لومړی د سر درد په کیفیت کې بدلون، یعنی دا چې مخکې مهم سر درد درلود خو د یو مسکن په خوړلو سره آرامېده، خو دا ځل توپیر لري او سخت دی یا نه آرامېږي چې ښایي کوم بل لامل ولري. باید پلټنې وشي، ځکه سر درد په خپل مرض نه ګڼل کیږي بلکې د نورو مرضونو یوه عارضه او نښه ده. دویم د سر درد تکرار او تواتر، د مثال په ډول مخکې به درته په اونۍ کې یو ځل سر درد پیدا کېده خو اوس هر ورځ سر درد لري. دریم داسې سر درد چې خوب ته مو نه پرېږدي، نو باید ډاکټر ته لاړ شي او هغه مو معاینه وکړي. څلورم د سحر وختي سر درد که چیرې دایمي شي، د خوب په حالت کې د جمجمې یا کپرې د منځ فشار څه ناڅه لوړیږي، کله کله په جمجمه کې دننه د اضافي فضا او تومور موجودیت اضافي فشار نشي زغملی، نو له همدې له امله سر درد پیدا کیږي. پنځم له سر درد سره استفراغ یا الټه هم باید له طبي لحاظه وپلټل شي، ځکه سره له دې چې په مایګرین یا نیمسری کې هم له سر درد سره استفراغ یا د تهوع حالت وي، خو ډاکټران دا د جمجمې یا کپرې د فشار سره هم اړوند بولي، نو باید په دې لحاظ وپلټل شي. شپږم د ماشومانو سر درد. اووم د 15 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو سر درد، ځکه په دې دواړو کې د وینې رګونه نازک وي او د لږ فشار سره کېدای شي وشلیږي. اتم هغه سر درد چې له نور څخه له ویرې سره مل وي، یعنی فوټوفوبیا ولري، یا یو شی دوه وویني، او یا یې د سترګو دید او نظر کم شي، یا یې د سترګو د عینکو اندازه له یوې میاشتې په کمه موده کې بدلون ومومي او سردرد هم ورسره وي، باید عصبي لامل یې وپلټل شي. په تبه او نورو مرضونو کې هم سردرد وي چې دا په خپله د هغو مرضونو یوه عارضه ګڼل کیږي. د مثال په ډول په اوچکې تبه او ملیریا کې هم د سردرد وي، خو د دې مرضونو له ښه کېدو سره د سردرد هم ښه کیږي.
ډیر ستمن اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسید. نو حاضر د موږ ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو روغ رمټ لره.
افغانستان کې د سلفیت جړې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د سلفیت یا وهابیت د سرزورۍ جړې نومېږي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
Thank you. قدر منو دوستانو په افغانستان کې د وهابیت او سرزوري د جرړو په حق لا یو بل پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. په تیر پروګرام کې ما د دیارلس سوا او پنځوسم هجری مریض کال د غوی د میاشتې د وومې یعنی د سور د میاشتې د وومې نیټې لاکو دي تاورسته په افغانستان کې د سلفیت او د وهابیت د پراخیدو او د نفوذ په حق لغور وکړ او د زنو متهجرو عربو هیوادونو د نفوذ او د دینی مدرسو د جوړولو لاره په افغانستان کې د عربو هیوادونو لخوا د وهابیت پراخولو او له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته د عربو او نورو مسلمانو جنگیالیو د استولو په حق لا خبرې وکړې. په نننی پروګرام کې تیر بحث ته دوام ورکو. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته
دوستانو هغو واقعیتونو ته په پام سره چې په تیر پروګرام کې مو بیان کړل، په پاکستان کې د سعودي عربستان او د ځینو نورو عربي متاجرو هیوادونو لخوا د دینی مدرسو افغانستان ته د جنگیالیو د استولو د مرکزونو جوړول، لیوی په پاکستان کې د وهابیت نظریاتو او د ایدئولوژي د زیاتېدا سبب شو، او لبل خوا په افغانستان کې د عربو او د نورو هیوادونو د ځواکونو او د کسانو د شتون سبب شو. په پاکستان کې لمخ کې څخه د دیوبندی په بڼه کې د وهابیت او د سلفیت د نظریو د منلو زمینه موجوده و. که څه هم د دیوبندی ازم تر یوه حده د ابن تیمیه له نظرونو اغیزمن دی، خو دغه خبره باید هیر نه کړو چې د دیوبندیزم او د سلفیت یا نوی همبلیزم د نظریاتو ترمنځ اساسي توپیرونه شته. نوموړو واقعیتونو ته په پام سره په افغانستان کې د وهابیت په ارتباط له دواړو بڼو جهادي، تکفیري او ارشادي او تبلیغي مسایلو سره باید په احتیاط سره چلند وکړو.
ایزانو د پاکستان په پیښور کې چیرې چې د افغانستان د جهادي ډلو مشرانو د پخواني شوروي پر ضد د جهاد مشري کوله، د بندیانو او وهابیانو له یو بل سره نږدې ارتباط او اغېز شیندونکي ملګرتیا ټینګه شوه. په دې ډول اخیستون کې د افغانستان ګوندونه او ډلې چې تر وهابي اخواني یا دیوبندي تفکر تر اغېز لاندې ورغلي یوه ګډه زمینه ترلاسه کوي او هغه د دوی وهابي کېدل دي. د عقایدو او د اعتقادي باورونو دغه ګډه زمینه د یو بل ته نږدې کوي، خو په عین حال کې له یو بل سره یوځای کېدا کې محدودیت رامنځته کوي. په افغانستان کې د جهاد له بریالیتوب وروسته داخلي اختلافاتو د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لاسوهنو او د فقهي اختلافاتو په خاطر مجاهدین ونتونیدل یو واحد مشر ولري. قومي سیاسي زیاتې شوي او د مجاهدین د قدرت په جنگ کې ښکیل شول. د وهابي او سلفي ګروهنه لرونکو عربانو که څه هم په لومړي پړاو کې هڅه وکړه بې پلوه پاتې شي او ځینو ځانونه د افغانستان له کورنۍ جنگ څخه څنډې ته کړل او منځني ختیځ او د افریقا شمال ته لاړل، خو یو شمېر نور عربان بیا په افغانستان کې د القاعدې ډلې تر بیرغ لاندې پاتې شول او په نهایت کې ځانونه د افغانستان پښتو ګوندونو ته نږدې کړل او د طالبانو په رامنځته کېدا سره عربان د طالبانو په څنګ کې شول او ډیرو عربانو حتی د چشنیا خاریزو وغیره په دې موده کې د افغانستان له پښتنو سره کورنۍ ارتباطات ټینګ کړل او د افغانستان د پښتنو له انجلو سره یې وادونه وکړل. په دې اساس د افغانستان هغه ډلې چې له سلفیت او وهابیت څخه اغیزمنې په لنډ ډول داسې بیانول شو، د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي، د یونس خالص حزب اسلامي، د عبدالرسول سیاف حزب اتحاد اسلامی او د غراز د طالبانو زنه ډلې.
د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د کابل پوهنتون د ځوانو مسلمانو له غورځنګ څخه سرچینه واخیستله او د هغه د وجود علت هم په افغانستان کې د مارکسیزم د ایدئولوژۍ له نفوذ وروسته ایدئولوژیک چیلنج و. د افغانستان د ځوانانو غورځنګ پاکستان ته د دوی د مشرانو په مهاجرت سره څو ډلې شو او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یې یوه څانګه ده. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د افغانستان د جهاد له بریالیتوب وروسته په هیواد کې د کړکیچ او د قدرت د جنګ تر ټولو اصلي مسؤول بلل شوی دی. ویل کیږي چې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په افغانستان کې د پاکستان فکری تفکر ته یو تر ټولو نږدې سیاسي او پوځي ځواک ګڼل کیږي. ځینې واقعیتونه دا دي چې د 1980 میلادي کال په برید کې یو شمیر وهابي جهادي ډلې چې ګلبدین حکمتیار یې په سر کې او د پاکستان د کرم ایجنسۍ په پاراچنار او نورو شیعه سیمو باندې حملې وکړې او یو خونړی جنګ یې رامنځته کړی و.
د ګلبدین حکمتیار په حزب اسلامي کې د سلفي او د وهابي ګروهانو په حق لا جدي شکونه شته او دا د افغانستان د جهاد په وخت کې له سعودي عربستان څخه د سیاسي او مالی مرستو ترلاسه کولو په دلیل دی. له عربانو او د القاعده په شان د عربانو له تنظیمونو سره د حزب اسلامي ملګرتیا لویه نه ښودل کیږي. په حقیقت شته چې د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره د فارس خلیج عربو هیوادونو مرستې کولې او دغه مرستې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI له لارې ترلاسه کولې. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یوازینی جهادي ګوند و چې له طالبانو په ورسته پړاو کې ځان د بهرنیو ځواکونو د شتون په دلیل د نظام له داخلي سیاسي ډګره څنګ ته کړ. حزب اسلامي څه د پاسه 15 کاله غیبت یعنی نشتون رسته د 1995 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان له حکومت سره د سولې شپږویشت مادي ستړون لاسلیک کړ.
د افغانستان د سولې راپروسې سره د ګلبدین حکمتیار په یو ځای کې ده او کابل ته د هغه په ورتلو سره د غباور وو چې هغه د تیر وخت په شان له وهابي عربانو سره اړیکې لري چې له داعش سره د بیات په شان مسایل په اسلام کې د سپېڅلې دندې په توګه د ځان وژونکو حملو د استشهادي د بللو او د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر ضد د سختو دریځونو په شان مسایل ثابتوي چې د وهابیت په تفکر کې د ماموریت د ترسره کولو هڅه کوي. البته لبل خوا په خپل زینو کتابونو کې د وهابیت له مذهبي افکارو سره مخالفت کړی او ځان حقيقي اهل سنت معرفي کوي. په ټول کې د ګلبدین حکمتیار شخصیت تل داسې دی چې هر څه د ځان لپاره غواړي او هغه د مادي او د سیاسي ګټو تابع دی او په حزب اسلامي کې د زیاتو ډلو رامنځته کېدل هم دغه مسلې ته ورګرځي.
په پاکستان کې د ګلبدین حکمتیار د شتون په وخت کې هغه مرستې چې امریکا د افغانستان له اوو ګوندونو سره کولې زیاتې مرستې ګلبدین حکمتیار ته ورکول کیدلې. له هغه وروسته ګلبدین حکمتیار د کابل په ورانولو کې زیاته ونډه درلوده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو په لومړي پړاو او له امریکا سره د طالبانو د مبارزې په وخت کې د امریکا سخت مخالف و، خو ناڅاپه د افغانستان له حکومت سره یوځای شو او کابل ته لاړ او بیا هم د امریکا د حکومت له مرستو څخه برخمن شو. ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې داعش د حملو په هکله په ځینو موردونو کې د شیعیانو پر ضد دغه بریدونه جایز بللي او د فاطمینو د مسلې په شان توجیهات یې مطرح کړي دي. اوس چې طالبان بیا په افغانستان باندې واکمن شوي، ګلبدین حکمتیار وایي د طالبانو حکومت یوازینی حکومت چې زه په کامل ډول ملاتړ کوم. په تیرو څو ورځو کې طالبانو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ځنې غړي په داعش کې د غړیتوب په تور نیولې چې دغه چارې له یوې خوا د ګلبدین حکمتیار اعتراض راپارولې او له بلې خوا له داعش سره د ګلبدین حکمتیار اړیکې ثابتې.
دوستانو، د یونس خالص حزب اسلامي څنګه په 1350 هجري لمریز کال کې په مرغومي میاشت کې په هغه درز سره چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په حزب اسلامي کې رامنځته شو جوړه شوه. مولوي یونس خالص په 1968 میلادي کال کې له اخوان المسلمین سره یو ځای شو او هغه د افغانستان لومړی کس دی چې د سید قطب آثار یې ژباړلې دي. د سیمې مشهور کارپیژان ښاغلی مولا زهی باوري دی چې د یونس خالص حزب اسلامي د افغانستان له وو سنی مذهب ګوندونو څخه و چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورې دا وروسته د مجاهدینو په حکومت کې شریک وو او واکته د طالبانو له رسېدا وروسته له دغه ډلې سره یو ځای شو. د یونس خالص د ژوند مهمه پیشه په 1915 هجري لمریز کال کې د امریکا له پخواني ولسمشر رونالد ریگان سره کتنه و چې د افغانستان د مجاهدینو د ائتلاف په استازیتوب واشنگتن ته تللی و او هغه د امریکا ولسمشر رونالد ریگان ته د یوه قرآن مجید د ورکولو په ترڅ کې ریگان ته بلنه ورکړ چې مسلمان شي چې یو ځای بهشت ته لاړ شو، خو رونالد ریگان په احترام سره د یونس خالص دغه بلنه رد کړه. په رسمي ډول د یونس خالص حزب اسلامي د ایدئولوژۍ لپاره باید دیوبندی مکتب ته اړونده وبولو.
ایزانو که څه هم یونس خالص د مصر د اخوان مسلمین د تفکر تر اغیز لاندې و، خو په دې حق لشي تر کومه اندازه د سعودي عربستان د وهابیت تر اغیز لاندې و بیلابیلې نظریې موجودې دي. ویلی شو چې له سعودي عربستان سره مالی ارتباط او د مرستو ترلاسه کول د عربستان له شاهزاده ترکی سره د یونس خالص ډېرې دوستانه اړیکې او له هغه د اضافي مرستو ترلاسه کول او د شیعیانو پر ضد د زیدیت د لرلو په وجه د سعودي عربستان له وهابیت سره ډېرې نږدي او یا لږ تر لږه نورو خلکو هم له سعودي عربستان سره د یونس خالص نږدېتوب او اړیکې لیدلې دي. خود یونس خالص په حزب اسلامي کې د قماندان په توګه د جلال الدین حقانی شتون چې ورسته د حقانی تر هغه راډله جوړ کړه، د یونس خالص د حزب اسلامي ګوند د وهابیتوب خود نه کوي. حزب اتحاد اسلامي په 1978 میلادي کال کې د عبدالرب رسول سیاف لخوا جوړ شو او هغه د مصر له الازهر پوهنتون څخه زده کړې کړې دي. ویل کېږي عبدالرب رسول سیاف په لزر پونتون کې د سعودي عرب له پخوانی پادشا فهد سره آشنا شو او له هغه وخت راهیسې له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکې لري. رسول سیاف یوه علمي مؤسسه جوړه کړه او د تدریس لپاره وهابي عربانو ته په بلنې او د مسلمانانو زده کوونکو پندلو سره د روسانو پر ضد جهاد کې مهم رول ولوباوه. سعودی عربستان یو ځل بیا د پادشاه فیصل علمی جایزه عبدالرب رسول سیاف ته ورکړه. د دغه ډول اړیکو له کبله ده چې عمومي تصور دا دی چې عبدالرسول سیاف وهابي دی او په نتیجه کې حزب اتحاد اسلامي افغاني او وهابي تشکیلات لري. خو د رسول سیاف اخواني کېدل لا دقیق دي او ویل کېږي چې هغه د اخوان مسلمین د لوړې شورا یوازینی غیر عربي غړی دی. خو په عمومي ډول ویلی شو د عبدالرب رسول سیاف په نظریو کې سلفي او وهابي رګونه موجود دي.
عبدالرب رسول سیاف هم د ګلبدین حکمتیار په شان د سیاسي او د مادي مسایلو په اکله فکر کوي او هغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې د امریکایانو پر ضد فتوا ورکړه، خو د اشرف غنی په حکومت کې ګډون درلود او د اشرف غنی د حکومت د توجیه او رواوالي په بخښلو کې مرسته کړې ده. او د اشرف غنی حکومت هم د دغه مسلې د توجیه لپاره چې د حکومت ټول شمول دی او حتی د جهادي ډلو لملاتړ برخمن دی، له عبدالرب رسول سیاف څخه یې متقابله ګټه پورته کړې ده. په ټول کې د دغو څو ګوندونو شتون چې په افغانستان کې په وهابي او سلفي ګروهانو تورن دي یا لږ تر لږه قومندانانو او غړیو یې له سرزورو کسانو او داعش ډلې سره ارتباط او اړیکې درلودلې دي یا د دغه ډلی غړي دي د غراز له هغو عربانو او سرزورو کسانو سره چې د جهاد لپاره افغانستان ته ورغلي او اړیکې لري او دغه نتیجه اخیستلی شو چې سلفیت او وهابیت ډیر د جهاد په وخت کې د افغانستان په خلکو کې جړ اچولې ده چې علتونه یې بیا هم د افغانستان د خلکو مالی بېوزلۍ بېسوادۍ او د افغانستان د خلکو له دغه اقتصادي بېوزلۍ او بېسوادۍ د حکومتونو یا د عربو هیوادونو د سرزورو او د وهابي ډلو ناوړه استفادې ته ورګرځي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.